په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجلده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د غویې ثور لسمه د اپریل میاشتې 9 په پیل کې خبرونه. د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیلابونو د بهیدو اټکل کړي. د بدسل کې د چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون رسنوي ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د رواني ثور میاشتې لشپږمې را په دېخوا د سیلابونو او اورښتونو له کبله په 15 ولایتونو کې د 2 تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې شوې دي. له پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان کړی چې نن دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزڼ د مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پیلوي. د ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د واکسین تر څنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل سي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بللی دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې لا هم یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزڼ ناروغي پکې خطر سوی نه ده. ایران د 13 وار لپاره د آسیا د فټسال اتلولي وګټله. ایران او تایلند ټیمونه د آسیا د فټسال اتلولي فاینل ته وتلي و چې بالاخره ایران 4 د 1 پوړاندې کوربه تایلند ته ماتې ورکړه. د آسیا د فټسال اتلولي سیالي په تایلند کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. افغانستان هم پرون د آسیا د فټسال اتلولي سیالیو د پلی آف په فاینل لوبه کې قرغیزستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. افغانستان په دې لوبه کې 15-3 قرغیزستان ته ماتې ورکړه او توانید د آسیا د فټسال د 5 ټیم په توګه نړیوال جام کې خپل ځای تثبیت کړي. د نړیوال اقتصادي فورم اصلي غونډه نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې دوام کوي. د غونډې ته د نړۍ د څه باندې 6 هیوادونو استازي وربلل سوي چې فلسطیني مشران هم پکې شامل دي. د دې دوه ورځنۍ غونډې ګډونوال نن په اصلي بحثونو کې تر ډیره په غزه کې د اوسني کړکیچ د هواري او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند هڅې کوي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد الجدعان پرون ویلي چې د غزې جګړه پر نړیوال اقتصادي وضعیت خورا زیات فشار اچوي. هغه د اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه کړې او پر نړیوال اقتصاد یې د غزې تړنګې د جګړې د اثراتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د اوکراین پوځي چارواکو منلی چې د روسي ځواکونو د سختو حملو له کبله په ځینو سیمو کې شاتګ ته اړ شوي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز جنرال الکساندر سیرسکی پرون په خپل ټلګرام کې دا خبره کړې ده. هغه د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړې. جنرال الکساندر زیاته کړې چې ځواکونه یې په پوکروفسک او کراخوف سیمو کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې چې قمندانانو د مدافعانو د ځاني خوندیتوب لپاره هغوی له لومړیو کرښو داسې ځایونو کې ځای پر ځای کړي چې دفاعي نسبتا ښه کېدای سي. اوکراینی پوځیان داسې وخت په ځینو سیمو کې د روسانو له سختو بریدونو سره مخامخ دي چې روسیې د اوکراین د انرژي تاسیسات هم په نښه کړي دي. اوکراینی چارواکو له دې سره سره بیا ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره دښمن تکتیکي بریاوې خپلې کړي خو له عملیاتي پلوه کومه لاسته راوړنه نه لري. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت دوره‌ای څېړنه پیلوي.
د 2001 کال له اګست وروسته موږ په افغانستان کې د بشري حقونو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ.
د سختو اورښتونو له کبله د نورستان ځینې لارې تړل سوي دي.
او نن دی لغمان طرف نه کوم مسافرین مثلا په دیلار کیو اما غزان بیرته واپس شوی دی او شپه به په هوټلونو کې او دونه خلک دغه نه لري چې مثلا دا ستونزه تحمل کی.
په بلوچستان کې سوداګرو هم د چمن له روان پرلت سره خپل ژغ ملګری کړی او وای افغانستان ته د تګ راتګ لپاره دی د ویزې او پاسپورت شرط لري سي.
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی، یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس 50% تر رسیدلی.
د پاکستان صدر اعظم چې هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی د پیسو نړیوال صندوق له مشر سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړي. د خبري مجله تر 5:30 دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت دوري څېړنه پیلوي. د شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ لمخ کې یو تفصيلي راپور چمتو کړي چې په کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې ارزول شوی دی. طالبان بیا ادعا کړي چې دوی د ښځو حقوقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. صفی الله ستانکزای او نور تفصيل.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانانو په تیر بیا ښځو او نجونو قومي او مذهبي لګکیو او زیانګالو خلکو د بشري حقوقو د محدودیت لپاره څه باندې 200 فرمانونه، حکمونه او لارښوونې اعلان کړي. د بشري حقوقو د شورا په ویبپاڼه د دغه راپور یو لمړنۍ او لوړاندې ثبت شوې بڼه خپره شوې چې د افغانستان استازولۍ ورسپارله. تمه ده د بشري حقوقو شورا کې پر یاد راپور سربېره دوه نور راپورونه هم وړاندې شي چې یو یې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو ارزونې دي او بل یې د بشري حقوقو د فعالانو نظریات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د څنګه مسؤل محب الله طائب ازادي راډیو ته ویل
یګه قطعیار دې بسیار شدید د تمام
د 2018 کال لاګست را ورسته موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتک تجربه کړ. موږ د بشري حقوقو د دفاع د شاوخوا نه دي شو بنسټونو او اشخاصو په ګډون یو ملي راپور هم چمتو او وړاندې کړی دی.
ای گزارش رایه شد
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي د تیر جمهوریت نظام د استازو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو له ټولو ژمنو سره سره چې نړیوالو ته کړي وي د بشري حقوقو پر رعایت کې پاتې راغلل او ټول هغه نړیوال بشري قوانین او کنوانسیونونه ناقص کړل چې افغانستاني غړیتوب درلود. طالبانو سره له دې چې د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د دوري ارزونې په اړه لا څه تبصره نه ده کړي، خو مخکې ادعا کړې چې د افغانانو او په تیر بیا ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا او جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سپارښتنه کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د بشري حقوقو په درناوي مشروط وبلل شي. د دې استازولۍ په خبره په افغانستان کې باید په یو ټول شموله حکومت چې ټول خلک ښځې او ځوانان پکې شامل وي ټینګار وشي. د استازولۍ راپور هم درس ټینګار لري چې د بشري حقوقو د ناقص د ټولو مواردو د خپلواکې څېړنې لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا تر دې مخکې په تیرو شلو کلو کې درې واره نور هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت دوري ارزونه کړې چې وروسته یې په 2019 کال کې شوې وه.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې د یکشنبه په ورځ د زیات اورښت له کبله د نورګرام دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د سنگ پل ساحه کې سړک ته لغره غټي تیژې شوېدلې او لارې بند کړې ده. د دې په وینه هغه کسان چې له ننګرهار او لغمان څخه دواب او منډول ته پر لارو وو بیرته ستانه سوي دي. خلک د غشتنه کوي چې د لارې پرنستلو په برخه کې دي ورسره مرسته وسی.
د نورستان لوی دیزو درې ولسوالۍ نورګرام دواب او منډول وسیدونکو ازادي راډیو ته ول تیر او روانو بارانونو غنو ستونزو سره مخ کړی دی. په وینا چې تیر بارانونو او سیلابونو کې ویجاړ شوی او بند شوی سرکونه اعلان او پرانستی چې د یک شنبه په ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند سنگي پل ساحه کې عمومي سرک ته لغره غټي تیږي راوخوي دي او لارې د هر ډول تګ را تک پر مخ وتړله. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل
د نورګرام او دواب منډول لوی لارې کې دغه سنگ پل په ساحه کې د نورګرام په مربوطه کې یو لوی غر خوښ شوی دی، ډیر سرک تخریب کړی دی. دغه عمومي ستونزه چې دغه ټول دره په سکوت حالت کې دی او نن د لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دې لارې کې وو هماغه ځای نه بیرته واپس شوی دی او شپه به په هوټلونو کې او دونه خلک دغه نه لري چې مثلا دغه ستونزه تحمل کړي. مسافرین دی واوري چې چیرته دی بس دغه روز کې تګ او راتګ دی نه کوي اگر نه مشکل سره بختای
د همدی سیمې او بل وسیدونکو نبی الله ساحل راته ویل د بارانونو سیلابونو او لارو بندیدو په وجه خلک غنی ستونزې ګالي او که په وخت یاد سرک د موټرو د تګ راتګ جوګه نشي نو د ولسونو مشکلات به نور هم زیات شي
د بارانونو او د سلابونو همدارنګه د غره خویدنې لامل د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ عمومي لاره چې دواب مونډل سره وصل ده له بده مرغه فلحال د سنګاپول په ساحاتو کې د غره خویدنې لامل مسافرو ته د هر قسم تګ راتګ لپاره بند شوی ده
په کلیو کې د سیلابونو له وجې د محلي خلکو خو ته نږدې کورونه مختلف ونی او ډېرې زراعتي ځمکې تخریب شوي د پرله پسې بارانونو له امله هم ډېری خلک بې کوره شوي ځینې خلک د ډار له وجې خپل کورونو څخه وتلي
په نورستان کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې له غرونو د رسوبي موادو او تیږو خویدو له امله د مرکز پارون کامدیش برګی مټال او لویدیز نورستان سرکونو کې ستونزې شتون لري او دوی د هواری هڅې کوي د نورستان اوسیدونکو د لارو بندیدو څخه په داسې حال کې مشکلات ګالي چې تیر ورځ د لغمان ولایت اړوند د رونټي ساحه کې لغره راخوی شوې تیږي پر دوو موټرو پریوتې وې چې په کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله وختې وه او د یکشنبې په ورځ په ماهیپر کې همدا مهمه لاره د تیګو خویدو په وجه بند شوې ده
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
په بلوچستان کې غنو سوداګرو په یوې اعتراضي غونډه کې وویل چې په کار ده د دوی غوښتنې ومنل سي د بده اصل کې د چې په چمن کې دروان پرلات څه کم څلور میاشتې کېږي دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته دې د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري کړی سي دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال پراپور کې
د اپریل پر وشتمه د بلوچستان سوداګرو د سبي په ګڼو برخو کې په چمن کې روان پرلات په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه په کوټه کې د احتجاج مال سوداګرو له حکومت غوښتنه وکړه چې په چمن کې روان پرلات غوښتنې دي ومنل سي هغه وویل ک غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د نور احتجاجونو کولو ترڅنګ کاربندیز هم اعلان کړي د احتجاج په اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مشر محمد ریم کاکړ مشالېډو ته وویل
د نن احتجاج د چمن د پرلط په حواله دی چې د چمن د پرلط یی 201 سورج نن پرکیش له هزار دروسه پرې نسبایي حکومت په دې کې ساخه چې د دې مسله ورال کې نو پاکي حکومت د دې مسله ورال کې دا چې دروازه نسته چې زموږ د پرلط مشرانو دې نه ورټکوله دا غا به وجود د دې مسله نه اړتي دا دومره مسله ګرسنه ده دا غو پرې دې دې په دغه شنخت کار باندې دې مسله ورال کې چې جو راځي د یو روز د روزګار د یو پیسې یو دغه کورونه په ساتي د یی چاس یو ور پینسته و مشکیر پر دای باندې خاران نه در په دره
د کوټ سوداګر وای چې په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کول سره د دوی کاربارونه ډیر غزمن سوی دی د احتجاج مال د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مرستيال مشر حضرت علي اڅکزي مشالېډو ته وویل
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلې دی یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس 50% تر رسیدلې زموږ کم مال چې دی دا په قانوني تور خو روان دی دا و چې موږ د کم د پرلط ناشې دا کم د بارډر دا د بارډر خلکو ته دا کنسیشن انګريز ور کړی دی چې دا خلک تی غټه غ اینډ کیری چې په انګریزي ور توای چې دا دوی ته لاړ دی نو اده اینډ کیری سامان کدل تر راځي دا دواړو کومنه یو بل ته کاروبار سره کوي
په چمن کې روان پرلط ته تیر وزیر درشتم مېل د کال د اکتوبر لې یشتمی هغه مهال د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنديان لخوا پیلسو چې حکومت د 2000 درشتم کال اکتوبر تر دیرشمی اسناد نه درلودونکو بارینان ته لېواده د وټولو امر کړی وو او د نومبر ل لومړی نیټه څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړی وو د چمن پرلطوال حکومت د چمن او سپین بو ډاکټرمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په چمن کې روان پرلطوایان او د غزي د سوداګرو اتحادیه مشر صادق اڅکزي د اپریل پر وشتمه د چمن د پرلط پاړه مشالېډو ته وویل
خو بل لار نسته مشته دوی لار را پات دي د پاسپورت ون ډاکومنټ رجیم خلاف در کندهار در کوټی 100 کیلومتر دننه سکوير چې کما یو زبان یو رنگ نسل پروت دی د پټول جان کې کامون د حق لري لیازاز مش پښتون کام هم دا لري لکه په پاکستان کې پر کوم بارډر د ایران د تپتان سره سیستان بلوچستان دا بارډر باندې ایرانی بلوچستان دي پر گوادر کاشغر دا روټس هم خلک زیرازي د چینا سره داری لري د انډیا سیالکوټ واگا بارډر نور داسې بارډران د هندوستان سره موږ لرو الته مقامی خلک تګ را تک کوي چې هندوستان پاکستان وایي چې زموږ مخالف دشمن ملک دی دا غرکم د افغانستان ډیر سرحدونه دا هم د تګ را تک دپاره زیرازي نومر چمن بارډر هم د عقل رو
که څه هم حکومت د سوداګرو د وسنۍ احتجاجونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه وخت حکومت ویلي وو چې په ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاق د مخنیوي په خاطر کړی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټا.
د پاکستان صدر اعظم د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف لمشر سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړې. پاکستان چې له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی غواړي چې له دې صندوق څخه 3 میلیارد ډالر پور واخلي. سفی الله ستانکزی له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان د صدر اعظم دفتر خبر ورکړی چې شهباز شریف د یکشنبه پورس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف له مشر کریستیالینا جورجیوا سره خبرې کړې. دا لیدنه د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې شوې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د پیسو د نړیوال صندوق په بل پروګرام کې د پاکستان د داخلولو په هدف د تیر کال د لاسته راوړنو د پیاوړتیا او د مثبت اقتصادي ودې د لارې په اړه بحث کړی. تمه ده چې نن به د پیسو د نړیوال وجهي صندوق اجرایوي بورډ پاکستان ته د 1 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو یا 1.1 میلیارد ډالرو د پور د منظورې په اړه غونډه وکړي. تر دې وړاندې د پیسو نړیوال صندوق مشر ویلي وو پاکستان له دغه صندوق سره خپل شته پروګرام په بریالیتوب بشپړ کړی او اوس پر یو تعقیبي پروګرام کار کوي. خو د هغې په وینا مالي بنسټ په اقتصاد کې د ټولنې د بډایه برخې د ونډې بڼه د عامه لګښتونو څرنګوالی او د لا شفاف چاپیریال رامنځته کول هغه مهم مسایل دي چې باید حل شي. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي اسلام آباد به د روان کال د جولای په لومړیو کې د پور د نوي پروګرام په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. اسلام آباد غواړي د پورونو په ترلاسه کولو سره په دریو کلونو کې اقتصادي ثبات راولي. پاکستان چې له کلو راهیسې له سخت اقتصادي بحران او مالی انفلاسیون سره مخ دی څو ځله د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه کړې. د پاکستان د ملي بانک د شمیرو له مخې دغه هیواد له 1.1 میلیارد ډالرو ډیر پور وړی دی چې پکې 80 میلیارد ډالره بهرني پورونه دي. په پاکستان کې په وروستیو څو میاشتو کې مالي انفلاسیون هم زیات شوی او په وروستیو څو ورځو کې 1 ډالر په 280 روپیو پلورل شوی. د تیر کال په جولای میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو موافقه وکړه. خو پاکستان په دغه هیواد کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د پولي انفلاسیون د زیاتوالي د مخنیوي په خاطر 3 میلیارد ډالره پور غواړي.
له خبرونو ورآخوا
ځینی معلولان شکایت لري چې درون مریض کال څخه دیو میاشتې ریږي. خو د طالبانو حکومت د تیر کال د وروستیو څو میاشتو حقوق لا هم نه دی ورکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوریت نظام په پرتله د دوی حقوق کم کړي خو اوس هغه هم ورته پر وخت نه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دی اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې 10 کاله وړاندې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي خو د تیر کال د 2 میاشتو حقوق یې لا هم نه دی اخیستي.
د همر میاشت تیره شوه او د سول میاشتې څو ورځې تیرې شوې خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید پانسمان او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسد نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کبن کا اتلا زرا حوالا را وی اتلا زرا به اشپک بیش پاستا ورکو بیا دا پورا چشو مونگ تا پینزه زرا و اشپک سا ورک پیرا کرا او طول پاتی دی او زما یاو پخد زنگانان پاس نشتا او سل فیصد محلوله ما او دا طول سر امداسه و کول نگرانی ما دارا چه دا امداسه ماش که مونگ زما یاو زوی یولس کلان دا او ساغم کار نکی هم مونگ کمایت بلا نلرو دا فقط فاویل پورا کوما امداسه ماش نه دیر
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولینو لپاره د امتیازاتو ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ د امتیازاتو د ورکې په برخه کې یو روښانه تګلاره نشته.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتی فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې دوی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تیر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 6000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې. خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,30,000 اعلان کړی و. خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړی و.
د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یست. د نامتو شاعر اسحاق ننګیال د شپږویشتم تلین په مناسبت مشاعره او غونډه سوې ده. تفصیل له ننګرهاره د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
ظالم وقت دس پر
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ گروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاش د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا گروپ د اپریل په 20مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړې چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزورو. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه هم مری نن شپه کې ښکاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږ کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د 15 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو راکړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې گروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نشو، داغه اسمان یې په سر کې و اوس تومان نشو، داغه حاجت څه د بیړۍ شته، دا مې کلی دا مې کور، خبر دې چیرته نوه په طوفان نشو، داغه.
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او اقیلی اسد د شیرونو نمونی استا سی پر وړاندې کدو خپل اسمک سریخ
کا حسق به وي سر دورو پچیر مل د هر کاروان نشو پاگر نرمل تر و لیگی
پیر محمد کاروان او عبداللہ پیکار د اساق ننگیال پر غزل ترخی شیرو نو ویل
زمانے او ودان نشود آغر دخپل سپیر تقدیر پسرو غرمو که لولپیو زمک دو جلوحلیو سایبان نشود آغر
پر لزگونو ترهی شیرونو سربیر یوشمیر شایرانو ده ساق ننگیل ده غزل ترها پر لزمونو که هم زای کردی و چیو پکی عبدالغفور لیوالو ده نموری ده نظم یو برخ صدا رنگی و
مقبوارا
یار محمد پردیس دے ساق ننگیال زنی شیرون ترنم کرل چه ده یو غزل سو بیتو نه دل تر آخلو
مات دین کار تا تر دو خبر ندیستا تا تدرا تلو مات دتلو خبر ندیستا ماتل درو جنو دگلو خبر ندیزدا
اساق ننگیال په 1998 زیږدیس کال د اپریل په 20مه چې د 1998 مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پیښور کې ومړ او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چلته شناخ لري کوم څوک چلته واسطه لري کولای شي چې تذکره جوړ سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته داسې اسانتیاوې راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومټریکي تذکرې ترلاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نشي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشت میاشت بایومټریکي تذکرې ته انتظار کوو خو موږ ته بایومټریکي تذکره په یوه نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډېر ښه بارانونه وري او ډېر ښه بارانونه وسوله د اسلامي امارت پورې چارو اخس مدا هیله ده چې موږ ته نو مساکلا باندې وتړي زه شکر دی وبدا غس سره اله نه کولاړې وي هلمند د هلمند سزبیا یاران ته هم دي کوت نو شې زموږ خپل باندې جوړ. والسلام په احترام
ست چې زموږ دا پیغام دې تر لوړپوړو مشرانو ورسیږي. دغه تایید پاڼې چې طالبان جوړوي کوم چا چې خدمت کړی او موږ دا درې میاشتې کېږي تایید پاڼې ورکړي دي، اوس هېڅ درک نشته. هغه خبره ده او بل دا نوي ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چا ته ثبتنام ورکوي خپل د ځان سره ثبتوي چې په مخکې یې خدمت کړی او د دوه پیسه چې خدمت یې نه یې کړی، نو په افغانستان کې بل کار هم نشته. او هغه کسان پاتې دي چې مخکې د طالبانو سره ځغاسل اوس هېڅ رسمیت نه لري. نو د افغانستان تر لوړپوړو مشرانو زموږ دا خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ دپاره د یو زمینه برابره سي په دې حکومت کې.
ستاسې پیغام ستاسې